مشال رادیو ته ستړي مشي د ماسپخین دوه بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اکتوبر شلمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په خبري جلسې کې د کرفیو له وجې د ولس مشکلات، د شمالي وزیرستان د کډوالو مسلې او د دوی د بیرته تګ غوښتنه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په سپات کې د سیاسي هلو ځلو، په کورما او نورو قبایلي سیمو کې د پولیو د مهم پالیدلو په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو.
په باډه کې د خیبر یو په نامه عملیات روان دي. خلک له ګرځبندیز نه سر ټکوي. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه روانه ده. د ائتلافي ځواکونو الوتکو د شام په کوبانی ښار کې د وسلوالو په تنظیمونو بمباري کړې. بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ هم د خیبر ایجنسی په باړه کې د پاکستان د پوز د خیبر یو په نامه عملیات روان دي. په سیمه کې ګرځبندیز اعلان شوی. د سیمې خلکو مشال لړیو ته ویلي چې دوی د عملیات او ګرځبندیز له کبله سخت اغیزمن شوي دي. د سیمې خلک وایي د ګرځبندیز له وجې دوی له تیرو څو ورځو راهیسې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. د یادو سیمو اوسیدونکي د پوز نه غوښتنه کوي چې ورته پېښور ته د وتلو لاره او اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی په موجودګۍ کې په سیمه کې عملیات کول د دوی ژوند هم اغیزمن کوي. د سیمې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان مشال لري ته وویل چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات لري. په کورما ایجنسی کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین د نن نه پیلیږي چې د روانې میاشتې تر درویشتمې نیټې به دوام لري. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو کمپاین د رابطې چارواکي محمد ادریس په دې اړه مشال لري ته وویل چارواکی وای په پاکستان کې روان کال د پولیو د وایرس 209 ماشومان ځپلي چې پکې 103 ماشومان یوازې په قبایلي سیمو کې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي چې د پښتنو په وسیلو د پښتنو حق د هغوی انساني او قانوني حق دی، او که چیرې پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه ومني نو سیمه کې امنیت پر ځای کېدای شي.
افغانستان به یو خبر غواړي چې پاکستان، ایران او زمام سایگان به د افغانستان استقلال تسلیموي چې زه یو آزاد شټیټ وام. چین، امریکا په مخ کې، د ایران مخ کې دا خبره کېدلی شي په اسانه چې پاکستان حکومت دا خبره وسره وکړي چې موږ د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي منو.
دا سرګندونې محمود خان اسکزي پرون په منګوره کې یوې سیاسي غونډې ته د وینا پر مهال کړې. پېښور کې د پولیسو چارواکي وایي چې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې د ښار په خواوشا کلیوالو سیمو کې په ذاتي دښمنیو او د غیرت په نامه په جګړو کې د 1400 نه زیات کسان وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن د دغو وژنو په اړه د مشال لډیو سره په یو مرکه کې وویل
400 کے قریب جو ہے نا وہ مرڈر کیسز، اس میں پرسنل انیمیٹیز نہیں ہیں، پھر اس کے بعد اس میں بلڈ فیوڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں، ڈپریشن در ہے یہ پچھلے 10 سال سے
د قتل سلور سوا پیخی مخی تراغلی دی. پا دی که شخصی ترابگنه هم دی، د بدل اخیستو پیخی هم دی، د تیرو لسو کلنو رای سی دلتا د تراغره پر زد جنگ روان دی چه لواجی خلق خاریسی مو تراغلی و خپلی جگره دلتا لیک دا ولی دغه هر سچی اوزیشی نو دغه منظر جوڑوی. خو خپلواک سیران کاران وای چه پر روان کال کی پا پیخور و خوش آسیمو کی د ذاتی دخمنه و د غیرت پا نوم پا جگرو کی د وجلشو کسانو شمیره لوو سو پورتا دا. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې دوام لري. د پاک چین انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې ادارې د دې دوه ورځنۍ غونډې انتظام کړی دی چې پکې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمه ییزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي. تاسو له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په تیرو دوه ورځو کې د شام په کوباني خارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 11 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د سنټرل کمانډ چارواکي وایي د بریدونو موخه د کورد دفاع کوونکو مرسته او د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د ترکیې څخه کوباني ته د سامانونو وړلو د لیکې پرې کولو هڅه شنډولو. پوځي چارواکي زیاتوي چې په تازه بریدونو کې د کوباني سره نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو 40 مورچې، 15 ګاډي او 2 تعمیرونه په نښه کړل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار اداره وایي په داسې حال کې چې په تیرو دوه ورځو کې کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال په شا تمبولي، د ترکیې پولې ته نږدې د کوباني په ښار کې سخته جګړه روانه ده. ایرانی چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په اصفهان ښار کې پر میرمنو د تیزاب شیندنې د څو پیښو په اړه څېړنې کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د پولیسو د یو چارواکي حسین اشتاری له قوله لیکلي دي چې په اصفهان کې پر ښځو د تیزاب شیندلو د څلورو پیښو په اړه راپور ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي چې مشکوک کسان نیول شوي او د دوی تحقیقات روان دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یو شمېر کسانو په ټولنیزو شبکو کې دا کړي چې په نږدې 14 پیښو کې پر ښځینه موټر چلوونکو په دې خاطر تیزاب شیندل شوی چې په سم ډول پرده نه وکړي. د اصفهان یو جګپوړي مذهبي مشر حجت الاسلام محمد تقی رهبر د حملې غندلې او ویلي دي چې دا کارونه په هر پلمه چوي د غندنې وړ دي. د بغداد په لویدیځ کې پرون 15 کسان رسلاغي وژل شول چې وزنمرګي بریدکونکي د شیعهګانو په هجومات کې ځان والوزو. په دې پیښه کې شاوخوا 10 نور کسان ټپي شوي هم دي. پرونی حمله د هغو بریدونو لړۍ ده چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې بغداد په نښه کړی دی. د اکثر دې حملو پړه د اسلامي دولت سغدریزه ډله منی. په بیجی ښار کې چې د عراق د شمال له مهمو ښارونو څخه دی، پر عراقي ځواکونو ځان وژونکي هم وشوه. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې عراقي ځواکونو غوښتل بیجی ښار د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې له وسلوالو څخه ونیسي. دا و تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. اوس د کرنسۍ بیې او د هوا حال.
نن د پیښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه خرڅول کیږي او په 1.3 روپیه او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیه او 50 پیسې او په 1.75 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او 50 پیسې او په 1.10 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیه او 25 پیسې او په 20 روپیه او 30 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپیه او 90 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور، شاوخوا سیمو او کوټه کې به موسم شین وي او بنو کې د ورځې امکان دی. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 20، بنو کې یو کم دیش او په کوټه کې هم یو کم دیش ریکارډ شوی دی.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په خبري ایجنسی کې خلکوي د کرفیو له وجې په کورونو کې بندي
ټول مغټه حالت ډېر څه خوف ته لکه او د خوف ته وجې نه خلکو خوبونه حرام شوي دي.
د پېښور په حیات آباد روغتون کې د کانګو وایرس 15 ناروغان داخل شوي.
دا پنځه قسمو کې درې قسمه د افغانستان سره تعلق دي او دوه قسمه د زموږ صوبا کې دي د بنو د سټ سره تعلق دي. خو هیڅ پازو دی واچې ځناور او زړه د بيوي کړي.
د شمالي وزیرستان د کورکټن شوی کډوال وای حکومت ورته په کمپونو کې د راشن ورکولو غن ځایونه بند کړي.
دا خلق نو سای وو ایسا یا وغاتن نا واتلی ندی ریشن پینټینا نشتا کام دی کمپلیکس کل ور بند کړای دی 10 12 لک خلکو یو په غوري ول بند تک زی کو.
او په کورم کې د نن نه د پولیو مهم پیلي کی
د خیبر ایجنسی کوم باندې تریتان او سی او محمان دا اوند سی وزیرستان ایجنسی کوم سره باندې د پولیسین وزیر خو جبرات د مکی چناراک دغه علاقو غو نه سپیشل فوکس دی.
د مشال سره واوري تا سو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی د باړی سیمې خلکوای دوی د 1300 ورځو راهیسې د کرفیو له وجې په خپل کورونو کې بندي او خوراکي توکي هم ورسره ختم شوه دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د ورته لارې خلاصې کړي چې په خور په لوري لاړ شي او که امنیتي ځواکونه په لویه کچه عملیات کول غواړي نو بیا د اول ځای خلک راوباسي او د هغې نه وروسته د عملیات پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د خیبر جنسې د باړې تحصیل اوسیدونکي وای چې دلته د تیرو پنځو ورځو راهیسې یو ځل بیا کرفیو لګول شوی ده او د باړې او پیښور ترمنځ لاره تړل شوی ده چې لامل دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د باړې خلک غوښتنه کوي چې یوازې دومره وخت ورکړل شي چې دوی پکې خوندي سیمو ته لاړ شي. په دې حکله د باړې سیمې یو تن حارث اپریدی مشال ریډیو ته وایي
مو ډاکټر دې مو اسپاتول دې مو عام سہولتونه بلکې عام د زندګۍ خوراکي مواد هغه مولا چې کنده نر راځي دي نو الډي دې مو دې دغه لوکینه به وځي بس کا ډازر باندې تیږي او کا ګولېرو باندې پر وځي کا شپې یو کا ورځې دي نو موږ دا کوشش کوو چې دغه لوکینه رو دې ویل چې فاروق مولا نر راځي کی زنده سم بیا مرن بغیر دې ګولې نه زمرم ډېر انتهایی غټ مشکلات دي.
او د باړې یو مشر شاه فیصل پر دی وای چې په خلکو کې ویره خوره شوې ده او که پوز په لوی کچه عملیات کړل غواړي نو اول دی ځای خلک ترې راو باسي.
ټول نه غټ حالت ډېر سخت خوف ته لکه او د خوف ته وجه نه خلکو نه خوبونه حرام شوی دي. نو دا پوزیشن نه نو لکه موږ وسم دا غره چې کم اس کم اپریشن دی نه کیږي او بیا کیږي نو بیا خو د عوام ته محفوظ دی ته راو باسي. لکه
د باړې سیمې د خلکو د مشکلاتو په حق له مشکله د دغه سیمې نه د کمی سملی غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشوه نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې اړه زنن د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ او پوزي چارواکو سره وینم او هڅه کوم چې په دې پوزي عملیاتو کې د باړې خلکو ته څه زیان ونه رسي او نه هم په کورونو پرې خودو مجبور شي. یاد دی وی چې د باړې او پیښور ترمنځ مهم لارې په داسې حال کې تړل شوې دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د رواني میاشتې د 14 نیټې نه په تیرا کاخیلو او باړې کې د خیبر ون په نامه تازه پوزي عملیات پیل کړی دی او ودا کوي چې د وسلوالو پر ضد یې پوځي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره ولیدل. د افغان ولسمشر دفتر وایي سرتاج عزیز له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د قاسم سولمل ناورو.
جمهوری ریاست وای د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د دې ترڅنګ چې افغان ولسمشر ته له پاکستان څخه د لیدو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم پیغام ورسوه پر یو لړ اساسي مسایلو خبرې هم وکړې. د جمهوری ریاست د یوې خبرې سوي خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې، امنیت، اقتصاد، فرهنګي مسایل او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول د دواړو مشرانو د خبرو اساسي برخې وې. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر احمدزی د داخلي دنې پر مهال ویل چې د سولې او ثبات ټینګښت زموږ په لومړی توپ کې دی او موږ به هیڅکله هم اجازه ورنکړو چې افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل سي. اعلامیه کې دا غرض راغلی چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د ملي وحدت حکومت جوړېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت وباله او له دغه هیواد سره د پیاوړو اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره د خپل هیواد علاقمندي څرګنده کړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د غرض له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د بهرنی چارو سرپرست وزیر زلال احمد عثماني او د سولې د عالي شورا له یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. د ډاکټر عبدالله یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی خبر اعلان ته ویل چې ډاکټر عبدالله او سرتاج عزیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د افغانستان د سولې بهیر، اقتصادي همکاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټ بریدونو د درولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار افغانستان ته سفر کوي. که څه هم هیلې سا چې شای کابل ته د پاکستان چارواکي سفر د ځلې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټور تمام سي، خو کارپوهان وایي تر هغه چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسۍ کې اساسي بدلون رانولي، په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله نسي تامینېدای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان کډوال وای پر ځای د دې چې حکومت بیا بیا ویلي د کډوالو لپاره به راشن سنټرې زیات کړي، خو دوی په اسانه سره خپل خوراکي توکي په میاشت کې یو ځل ترلاسه کړي، خو د دوی په خبره د اول نه موجود مرکزونه هم بند کړي دي او په لکونو شمیره کې کډوالو لپاره چې خپل راشن واخلي ټول ورځ په کتارونو کې ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
که څه هم دولت داوی کوي چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوالو د مرستو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي، خو د کډوالو په وینا دا ځل یې د اول نه موجود راشن سنټرو کې هم زنا بند کړي چې د لکونو په شمیر کډوال نشي کولی په شمار دغه یو څو مرکزونو نه خپل خوراکي توکي په اسانه ترلاسه کړي. د بنو غوریوالا راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ یو کډوال رسول غلام وایي،
په یو طرف په پرشن شدې مشتره زیوتای شي، په بل طرف کمپینه جوړ کړي دي. په تین بجې د شپې دا خلک نوستای وو ایسا یا وغاتنه نه وتلی نه دي، راشن پینټینه نشته کام دي. 10-12 لک خلکو یو په غوریوال باندې څیک زی کو.
د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حاجی نظیم خان وایي،
نر خدا ورته نوستی ده نه پاسپینه ژره درو خدای خبر ده چې مشتره نه سیبی جات صح حق میشیا غورزنه نرت دنه غړې حکومت متارونه کو کنی بیا د مهربانی وکړه چې د حکومت رستړای وي خپل وطن تم دا ورسای.
رسول جان وای د مجبورې لوجې ټول ورس په کتارونو کې ودرېږي او خپل راشن پورې پلختو هم وای
د راشن دا مهربانی وکړه د حکومت مستانه وکړه موږ خپل وطن ته واپس کو. دا مجبورې د وجنه د خلکو امشتا د خیمه باندې باسو کو امشتا د کری باندې باسو کو په یو یو کارت باندې د پیرا کې ګنټه لګای پېټری باندې خو زه پاکستان شول ته مې کارت وکسا کارت به وجود مو راشن روکا او بوسه مې
د بنو غریوالا راشن سنټر باندې موجود دولتي او فوزي چارواکو نامو هم چې کلو پختل چې کډوالو لپاره د مرکزونه ولې کم شوي او دومره ګڼا ولې جوړه شوي دا نو دوی هم دومره وې دا معلومات نه لري، خو تر څو چې ټولو کډوالو راشن نوی اخستې دغه موجود سنټر به خلاصې ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل ریپورت ته د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې په تیرو دوه هفتو کې د کانګو وایرس نه متاثره 15 مریضان داخل شوي دي چې پکې یو د افغانستان سره تعلق لرونکي مړ شوی هم دی. د هسپتال ویان په وایي چې د غټ اختر د راتلو سره دا یره زیاته وه چې د کانګو وایرس نه خلک متاثره کېدلی شي. د هغه په خبره حکومت په دې لړ کې حفاظتي ګامونه هم زیات کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان نه.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس مطابق د غټ اختر نه پس په تیرو دوه هفتو کې د کانګو وایرس ښکار 15 مریضان هسپتال کې داخل شوي دي چې پکې یو متاثر تن مړ شوی دی. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان ډاکټر ولی رحمان مشالریو ته په دې لړ کې وویل چې په 15 کیسونو کې د یو مریض تصدیق شوی دی او څلور داسې مریضان دي چې د غي ټیسټونه د صحت کمی ادارې ته لیږل شوي دي.
د 15 کیسونو کې درې کیسونه د افغانستان سره تعلق دي او دوه کیسونه د زموږ صوبه کې د بنو حیات
آباد میډیکل کمپلیکس معلومات تر مخه چې سخت کال د کانګو وایرس 19 مریضان متاثر شوي دي چې پکې 8 مړه شوي دي او تیر کال د داسې مریضانو شمیر شپږ وو چې تعلق یې خیبر ایجنسی، پېښور او افغانستان سره وو. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان په وینا چې دا وایرس د وینې په ذریعه یو انسان ته منتقلیږي. حکومت له اړخه د دې وایرس خلاف اوچت کړي شوي اقداماتو په اړه ډاکټر ولی رحمان سیاتوي،
د دې بذات خود د دې علاج نشته ده، لیکن صرف پروټیکټیو میئر اخیستل شي او مریض ته سپورټ او ټریټمنټ ورکړي. ټایم باندې کار مریض ووتلو هغه ټایم تیر شو 14 دن پورې تقریبا، نو بیا مریض بورچیږي او 14 دن کې دننه مریض کنډیشن خراب شي نو بیا او حکومت پکې هر څه چې څومره انتظامات پاسیبل دي هغه ورله کوي، ټیسټ ورله کوي، علاج ورله کوي، ډاکټران یې ګوري، کمرې ورله ورکړي دي، ځای ورله ورکړي دي، سټاف ډیوټي به باندې کوي، نو حکومت خو دغه کار کولی شي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان په وینا چې نه صرف کانګو وایرس نه متاثره مریضانو لپاره بل واډونه مختص شوي دي، بلکې دغه واډونو عملې لپاره هم حفاظتي اقدامات اوچت کړي شوي دي چې د مخ پټولو ماسک او د دوستانو نه بغیر به دوی واډونو ته نزی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته په کورم ایجنسی کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره لنن نام اشومانو ته د ساسکو ورکولو سلو ورځې مهم پیلېږي. چارواکي وایي چې په دې سلور ورځو کې به 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ساسکي ورکول کیږي. چارواکي دا هم وایي له خیبر ایجنسی او وزیرستان سره پر پولو پرتو سیمو ته به زیاته پاملرنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی نه.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره سلور ځنې مهم به د شلمې نیټې نه شروع کیږي. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکې دغه مهم به د دې میاشت تر 28 نیټې پورې جاری وي، چې پکې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو مهم د رابطې افسر محمد ادریس مشال رډیو ته وویل چې دغه ځل خیبر او شمالي وزیرستان سره په پوله کمې سیمې دي، هغه زیاتې په پام کې نیولې دي.
اندسی وزیرستان ایجنسی زکوم سره باندې دی پولیسین وزیر خوجبارا دمکی چناراک دغه علاقو باندې مو سپیشل فوکس دی پریزه دا خلک زکوم دوته مو ایسین ورسو، چونکی بدی نشته ییږي کې وایرس سرکولیشن ډیر زیات دی.
نو ویل چې مهم لپاره دوی ټول تیاریانې مکمل کړي دي او زیات اکرا چې پدې کې اور سره خلک تاون وکړي. دا هم ویل چې د کورم ایجنسی په یو سال ډیر شو علاقو کې د 500 کالونه کم ماشومان او ته د پولیس ساس کې ورکولو د پاره شاوخوا 1500 ټیمان مقرره کړي شي. بي دي د صحت محکمې د چارواکي خبره په ستمبر میاشت کې نوې د پولیو مرض کې سونه مخې ته دراتلو وروسته په ملک کې د دې کال د غشمیره 209 ته رسیدلې ده، چې په دې کې 138 کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نڅلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خپل پاټۍ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پښتانه د پاکستان د آئین او هم د نړیوال قانون پر رڼا کې پر خپلو وسایلو پوره واک اختیار ترلاسه کولو حق لري. نوموړي دغه راز د پاکستان او افغانستان د اړیکو پر موضوع هم خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د ضلع سواد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنانو یو لویه غونډه وشوه، چې پکې صوبایي او مرکزي مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه موقع د پارټۍ مشر محمود خان اچکزی پښتنو ته راپېښو مسلو او د سیمې په سیاست په تفصیل سره وینا وکړه. په لومبۍ کې ښاغلي وویل چې پښتانه په تاریخ کې یو لوی قام پاتې شوی دی، ولې د پاکستان بعض قوتونه پښتانه بدناموي.
انګریزانو کتابونه لیکلي دي، هیڅ انګریز هیڅ دشمن تر ننه پورې دا نه دي لیکلي چې پښتون چې دی یا فرقه پرست دی یا دهشتګرد. لیکن نن یو لیونۍ بلای روانه کړې ده د پښتانه په وطن کې تر ننه پورې چا دا نه دي ویلي چې فلاني سړي د خپل پلار روح یا خاندان بدل واخیسته، بیا مخالف مړ کړه، بیا د هغه سر پرېکړه بیا ته وغورځوه. دا په تاریخ کې نشته.
دوی ویل چې په پاکستان کې په لویه پیمانه پښتانه دي او د ملک لویه برخه ده، او د پښتنو په وسیلو هم د پښتنو اختیار د دوی حق دی.
پښتونخوا وطن یو 150,000 مربع میل ځمکه، دا موږ نه چا په خیرات کې را کړې ده، نه چا موږ په زکات کې را کړې ده. پر دې باندې معلوم او نامعلوم پلکاو انسانانو شهادت ورکړی، او دا پر موږ پور ده چې د خپل وطن واک اختیار په جوړه جاړه په تنظیم چې موږ نه منظم شو دا کار موږ کولی شو. خیبر پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا، ګرده اټک میاوالي، جنوبي پښتونخوا، د دې وطن نامتونه بې حسابه دي. د دنیا په هر قانون، د قرآن کریم په قانون، د اقوام متحده په قانون، په انساني قانون، پر دې باندې زموږ د بچیانو حق مقدم او مقدس دی. دا به خو
دی ویل چې افغانستان چری هم پاکستان ته زیان نه دی رسوله نو هغه چې کومي غوښتنی کوي هغه دی پاکستان اومدی
افغانستان به یو خبر غواړي چې پاکستان ایران او زمام سایگان به د افغانستان استقلال تسلیموي اوس په دې تمادر غلیدا و هم چین امریکا په مخ کې د ایران مخ کې دا خبره کېدلی شي په اسانه چې پاکستان حکومت دا خبره ورسره وکړي چې موږ د افغانستان استقلال د افغانستان ازادي منو
ښاغلي وویل که چېرې پاکستان دولت افغانستان یو خود مختاره قام په شکل کې اومني نو دې سیمې ته او پاکستان ته ډېره ګټه ورکولی شي دین وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی وویل چې دا وخت دوی په پاکستان کې د هر قسمه ترهګرۍ او غیر جمهوری قوتونو په سختو ټکو کې مخالفت کوي
په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ناتار د بیخ د ایستلو لپاره خبره کو خدای مکا کدلتا بیا یو غیر جمهوری قوتونه راشي بیا دې خبر ته موږ نه یو وزګار موږ بیا غزول پښتانه اعلان زرلا بول هر څوک چې دا خبره کوي په یو نامه یا په بل نامه شعوري طور یا غیر شعوري طور دا د دشمن د پاره لګیا دی دا د استعماري قوتونو د پاره لګیا دی
په دغه موقع د بیربیرو سیمو څخه راغلي د پارټۍ په سلګونو غړو ته د پارټۍ پالیسانو په اړه ویناګانې هم وکړه شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی د جنکی کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخ
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوس هم زو کراچۍ ته په سند صبح کې د دغه صوبه دویم لوی ګوند متحده کامی مومنت له صوبای حکومت ته د وتلو اعلان کړي دا چې د ام کیو ام د سند صبح له حکومت ته د وتلو سو وجوهات دي او دغه صوبه پر حکومت به سه اثرات پریوزي له کراچۍ نه د مشال خبريال ظفر کریمی تفصیل راکوي
تیر شپه د یاد ګوند د چارواکو په لندن او کراچۍ کې د هنګامي غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ام کیو ام ګوند مرستيال کنوینر خالد مقبول صدیقی وویل د بلاول بټو زرداری لخوا د دوی د ګوند مشر الطاف حسین او دغه ګوند د پلویانو په ضد د بیان یو لوجه دوی د پیپلز ګوند څخه خپل لار بیلوي
هم فیصله کړې ده چې هم سند حکومت
دی وای مونږ پریکړه کړې ده چې مونږ نور د سند صوبې د صوبایي حکومت برخه نه یو دا پریکړه مونږ د خپل ګوند د مشرانو او د سند صوبې د خاري سیمو د خلکو په خوښه کړې ده خالد مقبول صدیقی ویل ځنې خلک د ماجر په نوم پسې ملنډې کوي او دا نوم د ځان لپاره کنزل ګڼي نو په راتلونکي کې به دوی د ماجر د نوم پر اساس خپله صوبه جوړوي یاد دیوی د خالی په ورځ په کراچۍ کې د پیپلز ګوند لخوا جلسه شوې وه چې پکې د دغه ګوند لسګونو زره پلویانو ګډون کړی وو یاد جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ایم کیو ایم ګوند باندې سختي نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د تیرو شلو کلونو راهیسې ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې واکمن دی او په دې موده کې د کراچۍ امنیتي وضع د ټولو خلکو په وړاندې ده همداراز نوموړي دا هم ویلي وو چې د تحریک انصاف ډله غواړي چې د خپلو ځانونو څخه د لاهور ایم کیو ایم جوړ کړي بلې خواته د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د ایم کیو ایم ګوند په چارواکو غږ کړی دی چې د سند له حکومت د وتلو په اعلان دی بیا له سره کتنه وکړي شرجیل میمن وای ز غنم چې ایم کیو ایم با جذباتي پریکړه نه کوي او له حکومت د وتلو په پریکړه با نظر ثانی وکړي نو موړي زیاته کړه سند صوبا دوی خپل مور غني او هیڅ چاته با د دې اجازه ور نه کړي چې دا وویشي سند اسمبلی یو سل اتش پتو چوکۍ لري د یو لسم مې 2013 پټاکنو کې ایم کیو ایم ګوند په سند کې یو 50 چوکۍ ترلاسه کړې دي همدارس پیپلز ګوند په یاد اسمبلی کې د یو نوې چوکیو په لرلو سره په سند صوبا واکمنه او جوت اکثریت لري نو ځکه د ایم کیو ایم ګوند لوتلو څخه د سند صوبایي حکومت د راغورځېدو هیڅ چانس نشته ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو توګه اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه، رپورټونه او زموږ 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. ته ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ناصر خانوای په باره کې د عملیاتو له وجې د ایسار پاتې شو خلکو د ویستلو او د ستونزو د هوارۍ لپاره د سیمې د پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات کوي. په کرم ایجنسی کې د نن نه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو د ورکولو لړۍ پیل شوه چې څلور ورځې به دوام وکړي. په ترڅ کې به 1,00,000 ماشومانو ته دا ډول څاڅکي ورکول کیږي. په پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې د کانګو په وایرس اخته شوي 15 مریضان دوی ته راوستل شوي چې درې پکې له افغانستان سره تړاو لري او له دغو درېو څخه یو تن په روغتون کې مړ شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي که پاکستان د افغانستان خپلواکي له زړه نه تسلیم کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې پای ته رسیدلی شي. پیښور کې د پولیسو چارواکي وایي د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې د خر په فوشا کلیوالو سیمو کې په ذاتی دشمنۍ او د غیرت په نامه په جګړو کې د 1400 نه زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ ډېر خيزه غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده. د دې غونډې تنظیم د پاک چین انسټیټیوټ په نوم سیډنیز ادارې کړي او په غونډه کې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمایزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي. او د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په تیرو دوه ورځو کې د شام په کوبانی خارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 11 هوایي بریدونه کړي او په ترڅ کې د اسلامي دولت د وسلوالو 40 مورچې، 15 ګاډي او 2 تعمیرونه په نخښه کړی شوی دی.
لن خبرنو مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوري د اوسم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپان خپل اداري کې لیکي چې پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې پاسنګ اوټ پریډ دستوري ته د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویناوه چې دې کې هیڅ شک نه دی پکار چې د ملک په ضد هر قسمه جاریت به غاخمات جواب ورکوو او فاټا کې طالب وسلوالو په ضد ضرب عذب اپریشن کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي. اداري لیکي چې پاکستان کې تبصره کوونکو لا د جنرال راحیل شریف په دې بیان غور کول پکار دي او د فوز په حق لا دا تاثر ورکول چې دوی د یو سیاسي ډلې په حق کې دي یا یې په ضد دي، نو دا د اولس د گمراه کولو کوشش دی. پاکستان فوز د ټول پاکستانیانو فوز دی که د دوی تعلق د هر یو ګوند، هر مذهب، هر مسلک یا هر سیمې سره وي. نو تجزیه کارو له پکار دي چې د داسې تفسیرونو ډډه وکړي چې له وجې اولس په دوه ډلو کې تقسیم شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د سیمې امن د کشمیر مسلې منصفانه حل سره تړلې شوی دی او پاکستان فوز به شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن دوران کډه کوونکو دوباره بحالۍ لپاره ګامونه پورته کوي. اداري لیکي چې پاکستان هم د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو پر وړاندې حل کول غواړي او د سیمې امن د شخړې د حل سره تړلې شوی دی. نو ملګری ملتونو لا په کار دي چې په خپل قراردادونو عمل درآمد لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. اداري لیکي چې تر څو د متاثرینو د دوباره بحالۍ خبره ده، نو دې کې هیڅ قسمه دوه رائے نه دي ساتل په کار چې پاکستان فوز د بیکور شوی خلکو اپریشن دوران په خطوګه خیال ساتلې دي. نو خبره دا وی چې ټوله ذمہواری وس هم د فوز په حواله کړی شي او متعلقه ادارې د ضرورت مطابق د مرستیال کردار ادا کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر ایجنسی او خواوشا سیمو کې د پاکستان فوز خیبر ون په نوم سره اپریشن په کامیابی سره روان دي او په تیرو درې ورځو کې په مجموعي توګه 20 وسلوالي وجلي دي او 40 نه زیاتې جوبل کړي دي. او فوزي سرچینې وایي چې د اپریشن مقصد د سیمې نه د وسلوالو خاتمه کول دي. اداري لیکي چې پاکستان فوز د طالب وسلوالو په ضد کامیابی د خبرې نشاندهي کوي چې فوز ته نه صرف د مقامي خلکو بلکې د حکومت هم پوره مرسته ترلاسه ده او پوره یقین سره ویلی شو چې انشاءالله هغه ورځ لري نه ده چې نه صرف د خیبر ایجنسی او خواوشا سیمونه بلکې ټول ملک نه باید تر هغه خاتمه وشي. خو ضرورت ده خبرې ده چې دا ذمہواری تر سره کولو او خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره ټول قام له د فوز مرسته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سی این این ټیلی ویژن په یو رپورٹ کې راغلی په پاکستان کې سخت دریز سوچ او اعمال ورستر بلې ځکه ډیریږي چې د دې هیواد په قوانینو کې هغه اصلاحات چې سخت اړتیا ورته لیدل کیږي نه راوړل کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغانستان باید له خپلو مدني وسایلو نه په ګټې اخیستنې په اقتصادي توګه په ګټه پورته کړي او دا شان په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه تفصیل د منور شان اورو.
د سی این این ټیلی ویژن په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی پاکستان د سخت دریځي اړخته روان دی. دی ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم ملاله یوسفزای ته په دې هیواد کې د جنکو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره د هلو ځلو په نتیجه کې نوبل انعام ورکړل شوی، خو ولس کلنه ملاله د پاکستان نه بهر ده. په موجوده حالاتو کې دلته ژوند نشي کولی او نه هم دلته د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه جاري ساتلی شي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د سخت دریځي د مخنیوي لپاره چې کوم خلک غږ پورته کوي د دې هیواد ځنې قوانین د هغوی مخه نیسي، او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې د همدغه ډول قوانینو لوجې په پاکستان کې نفرت او تشدد ته موقع ملاويږي. د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر په شمول یو شمیر اعلی چارواکي چې د دغه ډول قوانینو د غلط استعمال خلاف وسلوالو په نخ کړی او وجلې دي. د سی این این دا ریپورت لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون بې ځایه استعمال کیږي چې لوجې هغه خلکو ته حوصله ملاويږي څوک چې د اقلیتونو خلاف د مذهب په نوم خپل شخصي انتقام اخیستل غواړي. په دې کې د کراچي یونیورسيټي د پروفیسر محمد شکیل اوج وجنا د یادونې وړ ده. نوموړي په اردو ژبه کې د قران مجید ترجمه کړي او په هغه ورته د پی ایچ ډی ډیګري ملاو شوې و. خو د مذهب په حق لا د سخت دریز خلاف و، نو ویل کیږي چې خپل ملګرو به هم مخالفت کاوه او اخر ده چې نامعلومه کسانو په ډزو وواجه. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه اوزي د دې هیواد په اقتصاد بد اثر غورځېدلې ده، او اقتصادي ماهرین اندېښمن دي چې پاینده کې به نور هم اخته زي. دا ښایي چې که د افغانستان سره بیرونی مالی امداد نه وي نو د اقتصادي بحران سره مخ کېدل شي، او ممکن ده چې د دې په نتیجه کې افغان حکومت ناکام شي او بدامني لا نور سي واشي. د مجلې په وینا په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په مرستو د افغانستان اقتصادي حالت خو اوس په کار دی چې دا هیواد په خپل خپو ودرېږي، ځکه چې نړیوال مرستې همیشا امکان نه لري. د لړکې د افغانستان مدني وسایل د پام وړ دي چې که په سمه توګه استعمال کړئ شي نو ممکن ده چې دا هیواد هیڅ بهرني مرستې ته ضرورت ونه لري. بیا دا چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او هند او پاکستان ترمنځ پروت دی او په مستقبل کې د دې پوزیشن نه هم ډیره ګټه پورته کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پر ایشین ایج نومي وبپاڼه خبرې شوی یوه لیکنه کې د ساینسي علمونو په ډګر کې د پاکستان د صلاحیتونو جاج اخیستل شوی دی، او په دې لړ کې چې پاکستان کوم ستونزې لري د هغو د روښانه کولو لپاره هند او پاکستان سره پرتله شوی دی. د مقالې لیکوال پرویز هودبای پاکستان ته د پرمختګ لپاره ځینې مهمې لارې هم ښودلې دي چې تفصیل یې زموږ له همکار بوریوال کاکړ ناورو.
لیکوال پرویز هودبای لیکي چې کله د هند خلای مشن مریخ ته داخل سو نو دا هیواد ټول خوشاله سو، او دا په 1999 کال کې د هند تر 5 اټمی ازموینو هم خورا لوی لاستراوړنه و. لیکوال لیکي پاکستان هم شای غواړي چې دا سی وکړي، خو دا ملک بل ځان دا تپوس کوي چې کچیر موږ هم خلا ته خپل مشن لیجو نو دا کار به څنګه کوو. لیکوال پرویز ودبای لیکي پاکستان کدا سی کول غواړي نو بدی ته ګوري چې هند لکه ملارې دی ځای ته ورسېده. نوموړی د هند د لوی لاستراوړنې ځینې داسې لاملونه په ګوته کوي کوم چې د ده په وینا په پاکستان کې د هغوی کمای دی. پرویز ودبای لیکي خلا ته د تګ ټول دارومدار پر علم ولاړ دی، د کوم چې په هند کې ځوان نسل بیخي زیاته لیوالتیا لري. لیکوال لیکي چې کله د لس کاله وړاندې په هند کې د علمي ویناګانو کولو لپاره تللی و نو په لوسو شارونو کې ګرځېدلی و، او سلګونه خلک او په خاص توګه ځوانان به ورته راغونډ سوي و. لیکوال لیکي د هند هغو ټولو شارونو کې چې دی پکې ګرځېدلی و ځوانانو علمي ټولنې جوړ کړې وې. پرویز ادبای بل لامل دا شي چې هند په زیاترو پوهنتونونو او نورو ادارو کې د څېړنو داسې مرکزونه جوړ کړي دي د کوم پر اساس چې دا تعلیمي ادارې د نړۍ له شو ادارو سره پرتله کیږي. نوموړی زیاتوي چې بل خبره دا ده چې هند په دې ډګر کې د خپلو عالمانو داسې قدر کوي چې د دې ډګر له هر وګړي پوښتنه وکړي نو هغه کسان پیژني چې په دې ډګر کې خدمت کړی دی. پرویز هودبای لیکي پاکستان کچیری ځان دې ځای تر سوال غواړي نو باید ځینې اساسي ګامونه پورته کړي. د لیکوال په وینا لومړی باید په ځوان نسل کې د نورو ترڅنګ د ساينسي علمونو ترلاسه کولو لپاره جذبه او لیوالتیا پیدا کړي. پاکستان دویم ګام باید دا واخلي چې د رښتونو او تش په نامه عالمانو په منځ کې فرق وکړي او پر هغه عمل وکړي. دلی کې د پاکستان په سکولونو کې باید داسې علمونه وښودل سي چې په هغوی کې د ثبوتونو او دلایلو پر اساس خبره سوي وي. لیکوال پرویز هودبای وروستی وړاندیز دا کړی دی چې پاکستان باید له مذهبي او نسلي تعصب پرته د هغو خلکو درناوی وکړي کوم چې په دې ډګر کې کار کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم شي.
افغانان څومره بې شک چې خاص
ډېره سخت راغلي تیرم یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان به کورکل شوی کډوال چې په ډیر اسماعیل خان او نورو جنوبی سیمو کې ژوند کوي وای د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کیږي. دوی وای زر تر زر خپل سیمو ته تګواړي. د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود د دغه کډوالو سره خبرې کړي، تفصیل یې په دې رپورت کې.
په قطبی وزیرستان شد د ضرب اعظم فوجي عملیاتو په وجه ډېر اسماعیل خان ته راغلي قبایلیون د خوراکي شیونو اخستلو په غرض د ازغن ترونو په ځنګلاک شو په قطارونو کښه ولاړ د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه برخ شه دلته موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېږي.
همونم سید خان د دولته مشتا دونار کوي غوډیر کوي یو ګلن نور ورځ یو ورر کړی وي څلور کیلو ڈالر کوي یو پکټ مولګر کوي دا شاینا مشته ملوي پدا مش گزارا نشي مخک بورار چنار کا ولا چای په خیر کا ولا اغه یس نستا مشته د تامبیونه د بستارې دغه شای مشته ډیر ضرورت ته چنا در کوي غوډی در ډیر کو پدا غوډی مش گزارا نشي.
همو نوم د شمس زمان دلته کی ټوکن 330 340 دا چاله جی ویننه چ کسونه تا اوکسید 1100 1200 1300 ولا ټوکن ننه کسون نو سوی پشه ادا مهرباني دا کو چې دای دلته دلته کی د ټوکن نظام ټیک کو
تقریباً 40,000 نا رجسٹریشن نا محروم پاتی اباسی یا کچیر نوی بے دا پریم ٹائم ورک کچھ داخل پہ عزت طریقے سے رخل کلتے واپس
مشکلات گتنی وقتن میں تنظیم لواری ہومینیٹیرین پروجیکٹ مینیجر محمد دوا خان تا وڑاندے کڑے اگوی دا سے جواب وکھا
الی چو دو ورلڈ فوڈ پتاون سرا دلتا کی راشن ورک وی دراشن پر سکیل لگے دلے وی خپل خاص ائٹم زی سو پر چ مس کے ترتیب خبر ادا نو من دا ایک نہ والا 1600 پر دی ٹوکن ورکڑی دی او ٹوکن باندې خپل نمبر لکھ وی پر نمبر باندې کسان راضی
پدا غا با رکش پدا کا بالون سے شامل زیاد کا سون دا دے خبر پہ حق شو او پدائی زور ور کا وان کمرانون دے مشتا دے واپس تک لیارے سامے کی. سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو له وجې له دغو سیمو لږ تر لږه 600,000 خلک بې کوره شوي دي. پوځ وایي چې عملیات یې په کامیابۍ سره پر مخ روان دي، خو پوښتنه دا ده چې که چیرې دغه عملیات کامیاب دي نو بې کوره کړل شوي خلک ولې بیرته خپلو کورونو ته نه استول کیږي؟ تفصیل زموږ له همکار مجید بابر نورو.
د تیرو اتو کالو راهیسی د پاکستان په بیلابیلو قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم اداره وایي چې د ټولو قبایلی سیمو نه د بې کوره شو خلکو شمیره دا مهال د سکم 2 میلیونه اوړېدلې ده. د یادې ادارې ویان محمد عرفان مشال ریډیو ته د دغو بې کوره شو خلکو تفصیل سپدې ټکو بیان کړو.
د شمالي وزیرستان چې کوم موږ سره بې کوره کورنۍ دي هغه تقریبا دي 8000 پورې کم کې چې 9500 پکې وریفایډ دي. د خیبر ایجنسی نه تقریبا موږ سره 8000 پورې وریفایډ خاندانونه کم کې چې تقریبا 2000 موږ واپس هم کړل تیر تا. د جنوبي وزیرستان موږ سره چې کوم بې کوره خاندانونه دي هغه تقریبا وریفایډ چې کوم 8000 وو کم کې چې موږ تقریبا 7000 واپس کړي دي. بیا چې کوم برټانی کوم خاندانونه بې کوره شوي هغه تقریبا 2200 وو کم کې چې موږ 3000 واپس کړي وو تقریبا 3000 او 15000 خاندانونه چې کوم دي اوس هم بهر دي. کورم جنسینا تقریبا موږ سره 9000 کورنۍ بهر شوي وي. وریفایډ کورنۍ چې کوم وي تقریبا هغه 10000 پورې وي. موږ سره اوس چې کوم هغه کې کوم کورنۍ بهر شي اوس پورې تقریبا 3000 کورنۍ پورې.
محمد عرفان زیاته کړه چې د مومندو باجوړ قبایلی سیمې نه کوم په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي وي هغه ټول خپل کورونو ته ستانه شوي دي او نور دا مهال د خپل خپلوانو او د کډوالو په سلورو کیمپونو کې میشت دي.
سلور کیمپونه دی وخت شته چې جلوزی کیمپ دی بل کیمپ چې کوم دی هغه نیو جرانی کیمپ دی په صدا کې دی کوم چې د کورم جنسی خاندانونه اوسیږي. ډرم کیمپ چې کوم سرای دی هغه کو کې دی هغه کې موږ د کورم جنسی یو سو خاندانونه دي تقریبا 80 پورې او نور چې کوم دی یو سو پورې هغه د او اوس چې کوم سره بکخي کم کم ته دي کې شمالي وزیرستان تقریبا 80 کورنۍ چې کوم دي
سوره د مخکې د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو سره په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي وو چې حکومت غواړي چې زر تر زره دغه بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته په عزتناکه توګه ستانه کړي. خو په دغه ملاقات کې ګډون کوونکي د کورمې قبایلي سیمې نه د پارلمان غړی ساجد حسین توري د حکومت د ژمنو ته په دې نظر ګوري.
خیبر نه چکم جو لزای کیم کی پینزو کولو نه پراتی تا غو نه واپس کی اوس پر اخطا غو واپس نه کوم مستقبل دې لاس نه کچو واپس کی.
د قبایلی سیمو د افتونو سره د مبارزه اداره وایي چې په دینز دو کې د حکومت داسې هیڅ پروګرام نشته چې ګوندې دغه 2015 کورنۍ به خپل سیمو ته ستنی شي.
تان دی هلی د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مومند ایجنسی کاروباریان وای دوی با د منځرې چینې لارو له افغانستانه سامانونه راوړل چې دا لارې لومړی د ترهګرۍ او اوس د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له کبله بند دي. دوی وایي چې له دې کاروبار سره د شاوخوا 3000 کسانو روزګار تړلی وو چې اوس دغه ټول بیکاره ناست دي او زیاتوي چې د دې کاروباري وسیلې له بندېدو سره ډیر خلک پر دې مجبور شوي چې د هیواد نورو خارونو ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې روزګار کوونکي وایي چې د 13 کلونو راهیسې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جوړې د پولې د بندښت له وجې د هغوی کاروبار بیخي په ټپه ولاړ دی. ولې د ترهګرۍ له وجې هم په 1000 روپۍ تاوانونه کړي.
زموږ خو د افغانستان د پرچون سودا بم راوړله هر شی چې وغیره صابون شو غوړی شو دا سامان بم راوړل. تقریبا 200 ګاډي او ټول غریبانان چا خرچ کړ او څوک پکې بقایدار پټي پکې د خلکو نه لاړ.
ایسر خان حجی چې سنگر کلی اوسیدونکي دي وای چې هغه بل جلال آباد ته سودا اخیسته او ورته ډیر ګټه پاتې کېده.
زمون خوڅه چې تقریبا د پیښور او د لاهور او د ټول خیبر پښتونخوا د ټول تجارت په دې ځبانه برابر وو. په دې دغه باندې براتله په د غړو باندې او په دې مزري شینه باندې او په دې طرف باندې براتل لکن.
ساجد خان نوم یو بل روزګار کون کوي چې یو ګاډي وسلوالو سوزول چې په کې ډرایور هم وژل شوی وو.
هغه د سلو کال او شو بیخي متاثر شوی دی. بس نو ګودامونه راسول ته مزدوران نه زواته مزدوران براسو یوم نشته. بس کوم پیسې چې راسوي هغه مو خړلې او لس 15 ګودامون او دې کې مو نه رات روزانه مسلو 15 ګاډي مال لاتو. د سرو کارو شرط سبا شوی یې رزمنه 35 لک روپې تاوان ماغی شوی.
او د امیر دوست خان نه مې پوښتل چې تاسو به کوم رقم روزګار کاوه.
زمونږ شخصي روزګار خو داسې و چې د دې ځای نه خوراکي مواد ویوړو، یا به هغه ځای نه مثلا الکترونیکس شی نه مینه به راوړو، کله به غوړي، کله د دې ځای شی بس 50 روپۍ راته پاتې کېږي، دې ځای نه وړو 50 روپۍ پاتې کې هغه ځای نه راوړو. نو اوس خو تقریبا چې ډېر وخت خوشي چې دا لار بنده ده او خلک ټول متاثره شوی دا دی چې مطلب د روزګارونه ټول ولاړ دي.
یو ځای خبریال چې د خاپخ په سړک په حلیمزو کې اوسېږي کفایت الله نومېږي، او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روزګار سره لږ زیات شپږ زره تنه په کارونو بوخت وو.
د دې ټول مطلب د ایجنسی د شفقدر د پیښور پورې د علاقه په دې باندې آباد او خلک د غریب خلک براتلل د دې ځنه به خپل ضرورتونه پوره کول.
دغه ولسلام هم په دې تمه دي چې ګنې د پاکستان او د افغانستان د منځري چینل لار به خلاص شي او د هغوی روزګار به بیا شروع شي، چې په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره هم خبرې روانې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتو ژبې نامتو لیکوال، افسانه نگار، نکاد، محقق، شاعر او ادیب سلور اتیا کلن همیش خلیل په درناوي کې د پېښور په ریسرچ لایبرری کې یو دستور وشو چې پکې پروفیسر سلیم راز په شمول د پښتو ژبې ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر جان په دې رپورت کې.
پروفیسر داور خان دا وروینه کړی دا چې قدر نشته دی د علم بی قدری دا په کوم لور باندې روانه زمانه ده. دا به علم خلک خدای ته خبر کړي چې همیش خلیل د علم خزانه ده.
دغه دستور کې چې لیکوال همیش خلیل پکې په خپل استر ملمو غډون کون کې د نوموړي د ژوند په خپل باندې ویل چې د همیش خلیل دا وخت عمر سلور اتیا کال دی، خو له شپښ په تو کال راسي هغه د پښتو ادب او د پښتو ژبې خدمت کوي. د دې په وینا همیش خلیل تر دې دمه 15 او یا کتابونه لیکلي دي چې پکې شعری مجموعه، افسانه، مقاله او ګڼ شمېر د پښتنو شاعرانو دیوانونه او د غرنګ تنقیدی او تخلیقی او څېړنې کارونه هم شامل دي. ډاکټر حنیف خلیل چې قاضی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې استاد هم دی او لیکوال هم دی، صدا رنگوایي
چې کوم د کلاسیکی شاعرانو دیوانونه دي نو هغه د پیژندګلو ده. دغه دیوانونه کې ځنې داسې دیوانونه دي چې هغه په ډومبې ځل همیش خلیل صاحب چاپ کړی دي، نو مخکې په پښتو کې هغه ذکر نو چې په هغه کې د بدل دیوان، د حسین دیوان، د رحمت داوی دیوان او ځنې نور دیوانونه داسې دي چې په ډومبې چاپ شوی دی. دا اشرف خان هجری د فارسی دیوان مخکنو موجود همیش سے بغا چاپ کړي، خو اسه په پښتو کې چې کم دغه د تحقیق په میدان کې کم کار دغه ډیر زیات دی. پټه خزانه زموږ یو متنازع کتاب جوړ شوی دی، نو پغی همیش خلیل صاحب ډیر کار کړی دی. خوشحال بابا په ځدی کتابونه دوی چاپ کړي دي.
موږ زیات کړه چې د پښتو په ادب کې د همیش خلیل مثال د یو اکیډمۍ یا د ادارې دی، خو ول د پښتنو اولس ادبي خلقو او زموږ د میډیا هغه رنګ دوی ته پام نه نه کړي سرنګ چې پکار و.
د خپل دور یو ډیر اهم افسانه لیکونه کې ده، خو بدقسمت نه د افسانه او د شاعرۍ په میدان کې هغه عمر اهمیت نه دی ورکړی شوی، خلکو هغه سره لوست نه دی. نو په کار د چاغې ته متوجه شي زموږ لیکونه کې سیاست کې دغه خدمات چي د خان عبدالغفار خان خدای خدمتګر تحریک سره پاتې شوی دی، او غي د پښتو پښتنو لپاره په دغه تحریک کې هم کار کړی دی، بیا عملی سیاست یې کړو.
د سړن یا ریسرچ لایبرری بنیاد احودون کې او دغه دستوري تنظیم کون کې ډاکټر فصیح الدین د همیش خلیل په حق باندې وایي چې د دوی د شپک شپې تکاله چې د پښتو ادب کم خدمت کړی دی هر یو اړخ یې د ستاینې وړ دی، خو ولې د دوی په وینا په تحقیق کې چې کم کار کړی دی هغه د ډېرې لوړې پایې دی.
ما افسانه مکتی، ما شاعریم کتلې ده او تحقیق چې کم کړی دی نو دا ډېر اعلی کړی دی. کم قدیم شاعران چې دی کلاسیکس د هغه ریکارډ را وستل بیا ایډیټ کول او په هغه زمانه کې چې فوټو سټیټ او سکین نو دی په یوازې کس دا کم کار چې کړی دی په دې هیڅ جواب نشته.
لیکوال همیش خلیل په تیر وختونو کې د پښتنو د حق اواز پورته کول د وجې د تیر حکومتونو نه جیلونه او سزاګانې هم خړلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راسو. یو بل رپورت ته، د پګړۍ د کلتوري ارزښت ژوندۍ ساتلو په خاطر په جلال آباد کې وتلی انځورګر حمید الله ارباب یو انځوریز نندارتون وړاندې کړ چې د مینوالو د پام وړ وګرځید. دغه نندارتون ته چې تیره اونۍ ترسره شوی د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورت کې.
شملو وطن تداشا چشمی دتا پسل کرو
د تیری یوی اونۍ راهیسي په انټرنیټي پاڼه فیسبوک وتلي انځورګر عبدالله ارباب د پګړۍ د ارزښت د ژوندي ساتلو په خاطر کمپاین ترسره کړ چې په کور دننه او بهر میشتو په سلګونو تنو پښتنو له پګړیو سره خپل تصویرونه وویستل. ارباب صاحب ته یې واستول او هغه په خپلې انټرنیټي پاڼه فیسبوک خپاره کړل چې د کمپاین وروستۍ ورځې د یو نندارتون په وړاندې کولو سره پای ته ورسوله. دغه نندارتون د اکتوبر په 18 نیټه د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې پرانستل شوی و چې د لسګونو مینهوالو د پام وړ وګرځېد. دا چې د پګړۍ په اړه د انځوریز نندارتون نه د وتلي انځورګر عبدالله ارباب موخه څه وه دا پوښتنه نوموړی دا رنګه ځوابوي.
کابل ته تللی په پلچرخي کې په پولیس د تلاشۍ په وخت کې د یو سپین ږیري کوچي نه دا پګړۍ هم کته کړل. په دې جریان کې پګړۍ په خټو کې وغورځېدل او هغه سپین ږیري په مخه کوم تاثرات او خفګان چې مې ولیدل نو هغه د سپین ږیري په یاد باندې ما یو انځورونه جوړ کړي دي چې هغه موږ نن دلته په ختیځ ادبي بهر کې نندارې ته وړاندې کړل. ډېرو ملګرو دا ژمنه وکړه چې دوی به په راتلونکي کې خپلې دغه ورک شوی دود بیا راژوندی کوي. د پګړۍ د ارزښت په هکله به ولسي کچه هم پوهاوی کوي تر څو زموږ راتلونکي نسل د پګړۍ په ارزښت پوهي او ساتنه ترې وکړي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې له دې وروسته به دی هم پګړۍ تړي.
د وروستیو کې چې موږ وکتل نو د پګړۍ ارزښت یقینا چې ډېر بې خونده شوی او د ځینې چارواکو لخوا ځینې مشرانو لخوا به داسې خلکو ته پټکي ور په سر کېدل چې هغوی لایق نه وو. دا چې اوس ارباب صاحب کوم کمپاین روان کړی د پګړۍ د ارزښت بیا راژوندي کولو دپاره او دا نن چې کوم نندارتونو نو دا یقینا چې ما دپاره او د ټولو پښتنو دپاره غټ ویاړ ځای او د فخر ځای دی. مینه مو پیدا شوه چې موږ هم پټکي پیدا کړو په سر یې کړو او دا شملې نیغې او جنده وساتو.
ځوان شاعر نورولی سعید شینواری وایي چې په انځورونو کې هغه درد محسوس کړو کوم چې زوریدلې سپینګیری لیدلې وو.
د دې تصویرونو تر شا چې کومه کیسه ماته معلومه شوه چې یو سپینګیری سره ده په پلچرخي کې دی زورول شوی دی. دې ماته اوس په تصویر کې وایي چې په دې باندې دومره تکلیف شوی. یو ساده سړی ده سره ګیره ده اوږده ګیره ده پګړۍ وهلې ده. دا د ارباب صاحب کمال دی چې په شلو انځورونو کې د یو داسې سړي چې هغه کلیوال دی او نوی ښار ته ځي او هغه ته زورول کېږي دغه تاثرات یې راته بیان کړي دي.
پګړۍ د پښتني کلتور داسې یو ارزښت دی چې سپینګیری او مشرانې د خپل لباس برخه ګرځوي. د کورنۍ یا د یوې قبیلې د مشر په سر کې خودل کېږي او یا هم په ودونو کې د واده د زلمی په سر تړل کېږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوس هم د زیګ افریدی په غږ کې دا سندره اورو.
گلزار
هم دا غشي بستا پلور گزار شي چه هم دا غشي بستا پلور گزار شي از غما کرا پخپو کې بد خار شي از غما کرا پخپو کې بد خار شي زخی مکرا پخپو کے بدخاشی کر گلو کا چسیما دے گلزارشی کر گلو کا چسیما دے گلزارشی